سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د پولیو سراسري کمپاین د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړه په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسول نیکولی شاه مومن ازادي رادیو ته ویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوي دي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي د دغې خونې ویان شکرالله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل سیاسي تحولاتو نه راوروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په برخو کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یوه ډله روغتیا پالانو د لسګونو افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرون یې د هغو اویا افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شول د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډیر لګښت لري او په اوسط ډول د یو غاښ په عادي پاکولو باندې $50 لګیږي امریکا څخه باندې یو لکه او څلیر زره کسان تیر اګست له افغانستانه وایستل چې ترمنځ تر دې دمه نږدې 80,000 افغانان دغه هیواد کې میشت شوي دي د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی روسي ځواکونو هم چې سیوردینیتس ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي د برېټانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو درېو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم وکړې د آذربایجان ولسمشر ویلي له ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصل ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللی دي د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي ارمنستان چمتو دی چې پر نګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ اوس ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل شوی
این کمپاین چهار روز در بر میگیره ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست
د تلویزیونونو افغان خزینه ویاندویانی وی لماسکونو سره کار کول ورته سخت ده
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کوله
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کیږي زموږ لپاره
د اوکراین د جګړې ورسته حال هم درکو او په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې بیا د کوناړ یو راپور لوچالته یو ډله خلک ځوانان او نجونې له پانتونو فارغ شوي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زمو غوندې زده کړې وکړي چې 12 فارغ شي به نور لوړ زده کړې وکړي او د ټولنې خدمت وکړي
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو څلور ورځې د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی دغه کمپاین د یونیسف او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ ترسره کیږي چې پکې به 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزارن ضد واکسین ولګول شي دا کمپاین داسې وخت کې پیلیږي چې سږ کال یوازې پکتیکا کې یوه پیښه ثبت شوې خو د سږ میلادي کال نه راپه دې خوا بیا چې 15 میاشتې تیریږي په ټول افغانستان کې 15 پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیکولی شمومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري
دا کمپاین
د څلور ورځو لپاره دی چې په درې ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلورمه ورځ سروې ده چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نه وي. په دې کې هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښ لاندې دي.
د ښاغلي
مومن په وینا په دې کمپاین کې ښځینه کارکوونکي هم شامل دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر 2020 کال کې څلور پیښې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سږ میلادي کال یوه پیښه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي تر څو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نه شي. سږنی کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي. د ماشومانو ګزن داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځه وړلو لپاره له 1983 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامني او د ځینو وسلوالو ډلو له لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړې توګه د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه ښودل شوي وو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د طالبانو حکومت د افغانستان خزینه ویاندویانو ته امر کړی چې په ټلویزیونونو باندې د خبر ویلو پروګرام وړاندې کولو پر مهال باید نقاب یا ماسکونه وتړي. اخو یو شمېر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان بیا وایي د خبرونو په وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار لستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان مشهور ویاند او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزې په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهاولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله لري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانشي ورېدلی نو د شونډو د خورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په ترلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وایي په مخبند کې د ویون کیسا هم تنګیږي او یوې بلې مهمې موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي لیدونکي څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبریا خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې 40 کاله ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زمونږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټې ویندوی وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر تجربه لرونکي خزینه ویاندویانو د طالبانو له هغه امر سره کلک مخالفت ښودلی چې ویلي دي باید خزینه ویاندویانې مخپټې یا نقاب باندې راڅرګندې شي تلویزیونو کې. په همدې ارتباط مو له خاطره صافی سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې کلونه خبریالي کړې ده او د طالبانو د دغه اقدام په ارتباط باندې نوریاس نوري ورسره غږېدلې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دغه وروستۍ مسلې باندې د دې نظر څه دی او څه تحلیل لري.
طالبانو له وخت کې کوم افریقي نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له خزې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. ان تر دې کې چې د خزو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه بل کې څه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پتو به یو څه شي کوم به یو څه د خزو نیت پټولو لپاره یو ګام دا به څه وي ځکه چې د خزو پر انساني حقوقو تیری دی. خزې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي خپل هویت دې پټ کړي خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي.
تیر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤول هیډر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په ښځینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې په وینا هم دغه مخکخه خزې د چپټلوزونو کې راڅرګندېږي او دوی یو بیلګې د نورو لپاره چې په افغانستان کې خزې نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مر سره موافق یاست چې دا به ټول خزې داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزې نور ازادي نه لري؟
تاسو شکه افغانستان کې باندې خزې نه ازادي نه لري، تو بیل بیل ډول پر نارینه و هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب بنه کړي او د دوی له فرمانه سرغړونه وکړي نو د هغه نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یوه ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده، نه دا چې که ښځینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي.
خاطر صحافی و چې کلونی افغانستان کې خبریالي کړې او د طالبانو د وروستي اقدام په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ویدنسی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین وایي هند باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې ونه ساتي. شاهین دا خبره د هندوستان له یوې آنلاین رسنۍ د پرنټ سره په مرکه کې کړې. له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو کمیسیون مشر شعبالدین دلاور بیا ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دغه پریکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاستوال سیاسي فعالیت کولی شي او که څنګه. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندوستان د پرنټ په نوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دې درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسيونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت یې د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګرۍ وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پاوزوی روسیه د دغه یواد لوانسک سیمه په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړی دی. اخو بیا د بریتانیا استخباراتو ویلي روسیه ته د اوکراین په جګړه کې په دروي میاشت کې دومره تلفات اوختی چې د افغانستان د جګړې په نو کلو کې په خوانی شوروي اتحاد ته اوختی وو. لنوریاس نوری نه به راپور و ورو ترغه ورسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د اوکراین پاوز نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیسک ښار یې محاصره کړی شپه ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د بریتانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د دښمني یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویلي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سره هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې ده او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه، ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي، هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې افغان لوبډلې په تایلند هیواد کې د آسیا سهمې ګټلو په روانو سیالیو کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 15-50 په توپیر سره ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ویلچر ملي لوبډله سبا له عراق سره د لوبې میدان ته ښکته شي. افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه فلیپین هیواد ته بایللې وه. د ویلچر باسکټبال سیالۍ د 11 هیوادونو په ګډون په تایلند پیل شوی دی چې د افغانستان دولس کسیزه لوبډله هم پکې برخه لري. امید غزنی لوبډله د غزنی د فوټبال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالي چې دوه اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوی وي د امید غزنی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د غزنی په غوره لیګ کې آزادي، امید غزنی، صداقت، کاروان، کوچي، جمعیت منګور او د دیاک ولسوالۍ لوبډلو ګډون کړی و چې لومړی مقام یې امید غزنی او دویم مقام آزادي لوبډلې خپل کړ. د غزنی غوره لیک په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د سریلانکا او بنگلادش کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه نن پیل شوه. دا لوبه چې نن سهار د بنگلادش په پلازمینې ډاکې کې پیل شوه، بنگلادش په څلیرویشتو منډو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د مشفق الرحیم او لیتونداست غوره ملګرتیا په پایله کې د کوربه لوبډلې منډې له 200 واوښتې او لا هم یې د لوبډله خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. په دې لوبه کې د سریلانکا لوبغاړی کوشال منډیس په پښتیو کې د درد له امله له میدانه بهر شو او اوس په روغتون کې بستر دی. د منډیس اوسنی وضعیت او لوبې ته د بیرته راستنېدو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې د سریلانکا او بنګلادش ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په مساوي توګه پای ته رسېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه می ومنه. په دې برخه کې د یوې نوې ویروسي ناروغي په اړه معلومات درکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسدالله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور جوړ وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1955 کال کې هغه مهال پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پرته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کېږي، په دې اړه ویل کېږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغېږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کېږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کېږي د چیچک ضد واکسین ورکول کېږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کېږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمېر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لېږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري، او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیلې لارې موجودې دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا دننه بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغو شویو کسانو کې قابلې او نرسانې هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 255 کسانو ګډون کړو، او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
انشاء الله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو نو دومره مصرف ته به هم ضرورت نه وي، او هغه کم نیمګړتیا چې په رساته کې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیاو بې برخی میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو غوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي، چې 12 فارغه شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم، په دې خاطر باندې چې اوس زموږ خویندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي، هغه تکلیف ځان باندې تیروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 255 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی، او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده، ځکه یو خو نیټ یوه جی بي 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډېرو وخت په ورسېږي او د ډېرو وخت نه په ورسېږي. نیټ ګران دی او بل کې پیټ ډېر کمزوری دی. ته باور وکړه د لرې د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کوم ویډیوګانې چې دلته موږ په ګورو اخلاصوو په ډېر ځنډ اخلاصوي، او بل د اطرافو کې خو طبعاً د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي، ځکه چې موږ ځینې دوستانو سره اړیکه نیسو، یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کېږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی، د شوزو مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوزو ته ضرورت لرو، نارینه او ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډیر کمزوري دی، او چې خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه رسوي، کم میړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي، بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوي، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شوزو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ دې تر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه یې کشم لا یار څو نشه لیم هغه ول د شری ډاکټر پښتنه کینو د شت ډاکټر د کوم خاص و خدغه مکتب وای کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشم مجاهد بلارسي دی اول په بازار کې د شری ډاکټر پښتنه کی هغه د شت ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شت ډاکټر د کوم خاص و د کته د مکتب باندې یاده نه لکه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزول لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي لس میلیونه ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. دا خبره د یادې خونې ویاند شکر الله ساپی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د خزینه پانګوالو او سوداګرو د کارونو په بندیدو سره د لاسي صنایعو غالیو لبنیاتو مربا او خیاطي کارونه په ټپه درېدلي. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یو ډول روغتیا پالانو او یا افغانانو ته چې تازه امریکا ته تللي د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې ده. په امریکا کې د غاښونو معاینه او درملنه ډیره ګرانه ده. په اوسط ډول د یو غاښ د پاکولو لپاره $50 لګول کیږي. د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې د بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سویردینیتس ښاري محاصره کړی شپه ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام د لوبو له میدانه او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم درنو اوریدونکو. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کموم رضوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالۍ څومره مهمه وي؟
ځوان او سینیر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، له دوی نظرونو شریکول، له دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو.
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بې لاسته راوړنې پای ته ورسېد. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولې په دې خبرونه کې به یې واورئ. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره تېره ورځ وکړه چې 1-0 وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمېنه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزي اسیا په اتلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سټرایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سټرایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3-3 اوورونو کې سیالۍ لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سټرایکرز په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنټ د مې میاشتې په 8مه د هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په 3مه پیل او د همدې میاشتې تر 6مې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږه آزادي راډیو نه اوري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدي. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورني کرکټ د 500 اورونو سترې سیالۍ وې چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وې. دا لوبې چې هره ورځ ورته زرګونه مینهوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلین د افغانستان د کورني کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولی. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړي.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په 8مه نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر 6مې نیټې یعنی پرونه پورې دوام پیدا کړ، چې په پایله کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو. خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته شاوخوا 15-15.5 زره کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینهوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینیئر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، د دوی نظرونو شریکول، د دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې له نیکه مرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبلړیو لپاره په پام کې نیول کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ وروستی حال.
د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلې. په دې معنا چې د لومړي پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملړ په سر کې ځای لري. دې لوبډلې په 14 لوبو کې 10 ګټلې، څلورې بایللې دي. راجستان بیا تیره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم 14 لوبې کړې، نهي ګټلې دي، 15 یې بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تیره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د څلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدون کی د هر یو چې دا لوبه وګټله هغه به بلا شک سلورم ځای ته ځي. خو دلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او کچیرته دلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بي مخکې شي، چې دا هم خورا یو سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده، خو خیر چې دا دواړه لوبډلې د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې رانه وړي، ځکه کچیر حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دوغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي، یا د مخکې تله چانس چې هغه څلور لوبډلې به ورته ځي هلته چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سږکال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګربز او نور احمد لکڼوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید وایو یوازې تر دم غړي پوری دوو افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی، چې راشد خان له ګجرات سره په هر لوبه کې لوبېدلی دی او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې نولس منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی، خو محمد نبی او ګربز او لکڼوال ته تر دمګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که په دی هندستان کې پاتې شو، نو له دې هېواد بل ورزشي خبر دا ده چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی، د تیرې پنجشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمه په ورکړې بخلی و، خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هېواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د دې قانونو بند تیرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی، او دا پیښه دېرش کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4443 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پرېښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملتپال ګوند بھارتیا جنتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د مېلمه په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. Thank you. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ دا محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمینه مساعدم نشو او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دا زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دی هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا دی هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي. چې دا سی طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل دی چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزې سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو بېله نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اعشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اعشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جانانا رازا جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو
چې وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو رضا جنانا جانا نیو زیو کرو دا پکتیا سیلونا لخو لخوش دا پکتی کا تا وکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کو منا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ور تلان شو چیوکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تا لاڑ شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کرو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نو کرو حجرے جمعت کی بہ دہر یو تن پخت نو